بوتا زما لخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړي د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د کب یهود 13 د مارچ میاشتې 9. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان ولسمشر په شو حکومت ولې کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت و نوي پوځي عملیاتو د پایل په باب خبري وکړې. د ایران په پلازمینه تهران کې ځینې ښځې نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر په شو حکومت ولې کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل د ښځو له ګډون پرته اصلاحات او پرمختګ ممکن نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون مازدیګر په یوه غونډه کې چې د ښځو نړیوالې ورځې یا د مارچ د 8 په مناسبت پارک جوړ شوی و، د دې خبرې د کولو ترڅنګ ټولو افغان ښځو ته د ښځو نړیوال ورځ مبارکي وویل. حاکم فرضیه دا و چې افغان ښځه غلې ده او له دې کبله په کلونو د نړۍ ښځو ستاسو په استازیتوب خبرې کولې. اوس زه افتخار کوم چې تاسو په خپله د ځان لپاره خبرې کوئ او د ژوند په ټولو برخو کې مو غږ پورته سوئ. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې د بشري حقونو د څار ډلې او د امریکا متحده ایالاتونو د دینی ازادیو د نړیوال کمیسیون په شمول د بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت و نوي پوځي عملیاتو د پایل په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوې دغه پوځي عملیات پر روان پسرلي کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو قمندانان او ځینې نور پوځي مسؤلان پر دې موضوع د بحث لپاره په کابل کې په یو درې ورځني سیمینار کې راغونډ شوي وه. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دغه سیمینار کې د خالد عملیاتو پر قوي او کمزورو ټکو تمرکز وسو.
په دفاع وزارت کې درې ورځني سیمینار وو، د دې په خاطر چې د خالد عملیات ورزوي هغه منفي نقاط هغوی په نظر کې ونیسي، هغه رافه کړي او کوم مثبت نقاط چې په کې دي هغه برجسته کړي.
د امنیتي او دفاعي ځواکونو قمندانانو دغه ورځ د درې ورځني کانفرنس په پای کې پرون له ولسمشر غني سره وکتل. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس د سیمې د استخباراتو لخوا وژل سوی دی. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشمې په ورځ د جلال آباد ښار په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. دایش سختریزی ډلې د دې حملې مسولیت پر غاړه واخیست. مولوي عبدالظاهر حقانی د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو او د هغوی د ملاتړو سخت منتقد وو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون په سره رود کې د مولوي حقانی د جنازې په مراسمو کې وویل افغانان به له دا ډول حملو ونه بیریږي او تل به د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي لپاره درېمه مسابقه هم وبایلله. پرون د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلې مخامخ شوې. هانګ کانګ په 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو 241 منډې وکړې. د باران د اوریدو له کبله څو اوورونه کم سول، خو بیا هم افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې هدف پوره کړي او په دې توګه یې دغه سیالي په 150 منډو وبایلله. دې ماتې نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د وتلو چانس ختم کړ. د ایران په پلازمینه تهران کې ځینې ښځې چې غوښتلې پرون پنجشنبه د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راغونډې سي ونیول سوې. د ښځو د حقونو فعالانو ویلي و چې د مارچ پر 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به د نورو حقونو لپاره د ایران د کار وزارت مخې ته سوله ییزه مظاهره وکړي. امنیتي ځواکونو د مظاهرې لپاره راټولې سوې ښځې او سړي تیتو پره کړل او راپورونه وایي چې تر 200 زیاتې ښځې ونیول سوې. د روسیې د پارلمان یوه نفوذ لرونکي غړي چې د څو ژورنالیستانو په جنسي ځورونې تورن دی د بخښنې غوښتنه کړې ده. سلوتسکي دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د ده د استعفا غوښتنې کېږي. سلوتسکي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او پټکه یې کړې وه چې پر هغو کسانو به دعوه وکړي چې پر دې تورونه پوري کړي دي. د پرون پنجشنبه په داسې حال کې چې په روسیه او نورو هیوادونو کې د مارچ 8 یا د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کېدله، په فیسبوک کې د بخښنې غوښتنه وکړه. لشتل لجه دری و شزو پرستی ورازو که تور ولگاوه چه ده پارلمان غری سلوتس که پردوی ده جنسی تیری لپاره ده حمله حدسه کرده. په اروپا کې د امریکا پوځي قومندان خبرداري ورکړ چې د بالکان د سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. نو امریکا او ناټو ته پکار ده چې له بې ثباته کېدو څخه د دې سیمې د راګرځولو لپاره نور اقدامات وکړي. جنرال کرټیس سکاپروتی پرون پنجشنبه د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې سایبري ګواښونو ته اغیزناک ځواب نه دی موندلی. سکاپروتی چې په اروپا کې د امریکایي پوځیانو څارنه کوي او د ناټو د ګډو قواوو اعلی قمندان دی، دا څرګندونې د سناتورانو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې آیا په اروپا کې کومه سیمه سته چې د روسیې لخوا له نویو ګواښونو سره مخامخ وي. ده وویل چې د بالکان سیمې په اړه اندېښنه لري. میلوش زیمان پرون پنجشنبه د دویمې دورې لپاره د چک د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او له دې فرصته په استفاده یې د رسنیو د انحصار د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. پخوانی کمونیست 83 کلن زیمان روس پلوه دی او له مهاجرو سره مخالفت لري. زیمان د پلازمینې پراګ په زړه کلا کې په داسې حال کې د لوړې مراسم پر ځای کړل چې د پارلمان د دواړو جرګو غړي حاضر وه. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری په دې وساته خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځین غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. د اسلامي مصلحت په نوم یوه شورا وایي د ټاپي پروژې تطبیق د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. یو تحلیلګر وایي
ټاپي پروژه او همداسې نورې دغه اقتصادي لویې پروژې د سولې او امن په راوستو کې مؤثرې دي.
د تحریک طالبان پاکستان د مشر او له دې ډلې سره د تړلو دو نور وسلولو ډلو د مشرانو پر سر انعام اعلان سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له قطر او متحده عرب اماراتو سره یې دوی دفاعي معاملې تصویب کړي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې خپروو. د ماشومانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره او د کورنیو خاص پروګرام کور کلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. دوی د افغانستان د حکومت د سولې نوې طرحې ته په اشاره له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د افغانستان پر حالاتو غور ته ځانګړې سوې وه. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې پرون په نیویارک کې جوړه شوه د افغانستان پر حالاتو په تیره بیا د دغه هیواد پر سولې خبرې وشوې. د دې شورا ځینو غړیو د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو رغنده ګډون او همکاري مهمه وبلله. د امنیت شورا د مارچ د میاشتې دورې مشي د هالند په غاړه ده. غونډې ته د هالند د بهرنۍ سوداګرۍ او انکشافي همکاري وزیر سیګریت کاک وویل د افغانستان د حکومت په مشي د هر اړخیزو خبرو له لارې په دې هیواد کې سوله راتلی شي. دی په عین حال کې وویل دا کار د سیمه ایزو شریکانو له رغند همکاري او رښتینې ژمنې پرته ممکن نه دی. دا وایي موږ د افغانستان د حکومت په مشرۍ یوازې د جامع خبرو له لارې سوله ټینګولی شو. نړیواله ټولنه دې خپله انرژي د سولې پر خبرو اترو متمرکزه کړي. حل لار باید په زغرده سیاسي وي او دا کار د سیمې د ټولو شریکانو له رغند او حقیقي ژمنې پرته امکان نه لري. د ملګرو ملتو امنیت شورا په داسې حال کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهم کنفرانس کې د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د وویل د افغانستان حکومت چمتو دی چې بې قید و شرطه له وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي او دا ډله د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت د سولې دا وړاندیزونه رسمن رد کړي نه دي، خو پخوا یې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې کوي. د امنیت شورا په غونډه کې د سویډن د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انیکا سودر له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې خبرې پیل کړي. د تروریستي ډلو له لوري تاوتریخوالی باید ودرول شي. شخړه یوازې د سیاسي خبرو له لارې حل کېدای شي. د کابل د پروسې دوهم کانفرنس تېره اونۍ دایر شو او د افغانستان حکومت د دې غونډې په لړ کې د لارې یوه رغنده نقشه د سولې لپاره وړاندې کړه. موږ له طالبانو غواړو چې خبرو اترو ته تیار شي. له سیمه ییزو لوبغاړو هیله کېږي چې د سولې په هلو ځلو کې خپل رول ولوبوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي تدام چې یا ماموتو د افغان ولسمشر د سولې نوې طرحې ته په اشارې وویل طالبان دې را وړاندې شي او د افغانانو د کړاوونو او دردونو د پای ته رسېدو لپاره دې د افغانستان له حکومت سره خبرو تکشینی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د روان میلادي کال په وروستیو کې د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو یادونه هم وشوه. تمه ده چې دا کانفرنس د ملګرو ملتو په کوربتوب د نومبر په 28مه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شي. همداراز ټاکل شوې ده چې شاوخوا شل ورځې وروسته د ازبکستان پلازمینه تاشکند د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د غونډې کوربه وي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړیو د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو د رغنده رول غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د اسلامي مصلحت شورا وایي د ټاپي پروژې په تطبیق سره په افغانستان کې امن او سولې ته زمینه برابرېږي. دا شورا له دې پروژې څخه د ملاتړ ترڅنګ ټینګار کوي چې سوله اسلامي لارښوونه ده. یوسف خان ځدران تفصیل وړاندې کوي.
د اسلامي مصلحت په نوم د شورا غړي د ټاپي پروژې په هیواد کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لامل بولي او په هیوادوالو د دغه پروژې د ملاتړ غږ کوي. د دغه شورا مرستیال عبدالقادر قانت د پنځمې پورس په یوه خبري غونډه کې سوله، ثبات او پرمختګ د افغانانو مهمې اړتیاوې وبللې. دی وایي یوه بشري ټولنه او موږ افغانان دوه شیانو ته ډېره اړتیا لرو، یو سوله او ثبات، بل ټولنیز پرمختګ چې ټاپي پروژه یوه برخه ده. د ټاپي له پروژې څخه چې په هیواد کې د کار او پرمختګ سبب کیږي هر اړخیز ملاتړ کوو
او حمایت خواهیم کړ.
د ټاپي پروژه شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په ګډون د پاکستان د صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت د وزیر لخوا په رسمي ډول په افغانستان کې پرانستل شوه. د ترکمنستان د دغه غازو نلیکا 155 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې له تر دوه وروسته پاکستان او هندوستان ته رسیږي. دا پروژه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ لوی برخې څخه ریکی په داس حال کې چې د دغه ولسوالۍ خلک له نام نه یې کړیږي. له دې وړاندې وسلواله طالبان هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې لامل کې دوه ملاتړ کړي. له دې ټولو سره افغان حکومت وايي په افغانستان کې د ټاپي پروژې په عمل کې دوه سره به 10,000 کسانو ته د کار زمينه برابر شي او په کلنی ډول باندې ترانزیت له درکه افغانستان ته 1500 ملیون ډالر اوایید ترلاسه شي. د سیاسي چارو کارپو زبیر شفیقی وايي یو هیواد هغه وخت سیاسي او اقتصادي پرمختګ ته رسیدلی شي چې د نورو په اشاره په هیواد کې د بې ثباتۍ پر ځای په هیواد کې د داسې سترو پروژو عملي کېدو ته کار وکړي.
ټاپي پروژه او همداسې نورې دغسې اقتصادي لویې پروژې د سولې او امن په راوستو کې مؤثرې دي. د کې هېڅ شک نشته، ځکه د ځوانانو بېکاري، د کار نشتوالی، فقر او بېوزلي
ښاغلی شفیقی وایي د ټاپي پروژې له پلي کېدو سره اقتصادي پراختیا ته زمینه برابرېږي، خو تر څنګ یې د امنیتي وضعیت ښه کېدو او له تروریزم سره د ګډې سیمه ییزې اجماع ته کار ډېر زیات مهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله او له دې ډلې سره د تړلو دو نورو وسلوالو ډلو د مشرانو پر سر انعام ایښی دی. د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې ویل که ورته د ملا فضل الله، عبدالولي او منګلباخ په اړه معلومات ورکړل سي نو له 15 څخه تر 3 میلیونه ډالره پورې انعام به ورکړل سي. وزارت دا اعلان په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرټره د امریکا په سفر ده. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زیارت یا پنځشنبه پر ماخستن په یو بیان کې ویلي کچا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله په اړه معلومات ورکړل، نو ورته تر $5 ملیون پورې انعام ورکوي. په بیان کې د جماعت الاحرار ډلې د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګلباغ په اړه د معلوماتو په بدل کې تر $3 ملیون پورې انعام ایښودل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وایي درې واړو وسلوالو مشرانو د پاکستان او امریکا د ګټو پر ضد د بېشماره حملو ذمواري منلې دي او پر ملکي وګړو، مذهبي لږکیو او امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان پر داسې وخت خپور کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر تهمینه جنجوه د امریکا په سفر ده. په عین وخت کې د پنځشنبه پر ورځ رپورټونه وویل چې په کونړ کې په امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي د بی پلوټ الوتکې په دې برید کې ټول 23 وسلوال وژل شوي دي. هلته په ډیره اسماعیل خان پېښور او اسلام آباد کې استخباراتي سرچینو دعوه کړې چې په ډرون برید کې د ملا فضل الله زوی عبدالله وژل شوی دی، خو تحریک طالبان پاکستان د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د ملا فضل الله، عبدالولي او منګلباغ په اړه فکر کیږي چې ترهګر بریدونه یې کړي او یا د دې ډول بریدونو له لارې د امریکا او د هغه هیواد د وګړو امنیت ته لوی ګواښ پېښوي. د ملا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان په 2010 زیږیز کال کې د نیویارک په ټایمز څلور لاره کې د فیصل شهزاد په نوم د یو وسلوال د ناکام برید، په 2014 زیږیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د خونړۍ حملې او د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د ویشتلو په ګډون د یو شمېر حملو ذمواري منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان همداراز وایي چې د جماعت الاحرار مشر عبدالولي د یو شمیر حملو او په 2018 زیږیز کال کې په پېښور کې د امریکایي قونسلګرۍ د دوو پاکستانی کارکونکو د وژنې ذمہوار دی. بیان زیاتوي چې منګلباغ د نشئی موادو، د قاچاق، د خلکو تښتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر لارو له خلکو څخه د پیسو یا باج اخیستو په ګډون افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو ګاډو په بریدونو کې ککړ دی. په کونړ کې د ډرون برید خبر او د درې پاکستانی وسلوالو ډلو د مشرانو په سر د انعام اعلان پر داسې وخت شوی چې د جنوري له پیل راهیسې د امریکا او پاکستان اړیکې ترینګلې دي. خو په پاکستان کې د دفاعي چارو شنونکی او پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري دوام لري او ښایي تعلقات عادي لوري ته روان دي. تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاغبرګون نه دی ښودلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پر نوي مهال ویش کار پیل کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې د سرطان یا چنګاش پر شپاړسمه انتخابات نه ترسره کیږي. نورحال رحمت الله افغان پراپور کې
په داس حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخابات د 1990 کال د سرطان په 14 نیټه نشي ترسره کېدای. د دغه کمیسیون مرستیال معزوله دولتي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په احتمالي ډول راتلونکي انتخابات به له خپل ټاکلي مودې نه میاشتې په ځنډ ترسره شي. نوموړی وایي دوی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په نوي محل ویش کار پیل کړی. هغه وایي طبیعي ده چې یو اندازه وخت مو له لاسه ورکړی، شاید نیټه متاثره سي، نو له همدې امله په نوي واقعي نیټې باندې کار روان دی چې ژر به له خلکو سره شریک سي او په احتمالي ډول چې دوی یو نیمه میاشت به او وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومیټریک بحران جنجالي کېدل، په حکومت کې بیوروکراسي، د نوملیکنې په بهیر او د دغه کمیسیون د یو غړي په انتخاب کې ځنډ په خپل وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو ستر لاملونه ګڼي. هغه له دولتي زیاتوي ناامني د انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو لویه ننګونه ده. دا په داس حال کې د چلدی بورز بلاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14 دورې د اتم کال د پرانستنې په مراسمو کې ویلي و چې په ټاکلي وخت د جمهور ریاست او د ولسی جرګې انتخابات ترسره کېدل یو حتمی او نه پشاکیدونکی امر دی. د نوموړي په خبره حکومت د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې د برابرولو او د امنیت ټینګښت لپاره بشپړ چمتووالی لري. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو نیټه د 1990 کال د سرطان شپاړسمه نیټه اټاکلې وه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه له هغې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د راتلونکو انتخاباتو ځان به نور سیاسي کړکیچونه رامنځته کړي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هیله دا چې نوې نیټه هم بدله نه شي. دویم دا چې باید له انتخاباتو مخکې کارونه عملي شي. موږ دې ته اندېښمن یو چې کارونه په میز پاتې نه شي. او درېیم دا چې یو باور رامنځته کړو، ځکه سیاستوال او ټولنه په انتخاباتو بې باوره شوي دي.
ښاغلی رشید وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ځان به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم اغېزمنه کړي. نوموړی ټینګار کوي چې کمیسیون باید د کوچنیو مسایلو پر ځای د انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د سترو او مهمو پلانونو جوړولو ته پام واړوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به سفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله د زوی عبدالله وژل کېدو ته پام کړی دی. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی طالبانو د بنسټګر زوی عبدالله همدا اونۍ د کنړ ولایت په چاوګام سیمه کې له خپلو 19 ملګرو سره وژل شوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې اسلام آباد له کلونو راهیسې له واشنگتن او کابل غوښتي چې د ملا فضل الله او نورو پاکستانی طالبانو په وړاندې اقدام وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې دا ترهګر په افغانستان کې پټ دي او په پاکستان کې د حملو د ترسره کولو لپاره د دواړو هیوادونو له سرحد تګ راتګ کوي. د واشنگتن پوسټ په سر مقاله کې راغلي چې کابل هم له ډیر وخت راهیسې شکایت کړی چې پاکستان د هغو ترهګرو پر ضد چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې په بهرنیو او افغان ځواکونو حمله کوي د پاموړ اقدامات نه دي کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان د امریکا د فشارونو ډېرېدو ته هم پام کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پاکستان باندې ځکه امنیتي مرستې بندې کړې او فشار یې راوړ چې په خبره یې دغه هیواد د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې رښتینی نه دی پاتې شوی او د امریکا پیسې یې خوړلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ماینونو په چاودنه کې د خلکو د وژل کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې نورزیه امرخیل یو له هغو 2000 ملکیانو ده چې تیر کال د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې نورزیه په ننګرهار کې خپل کلی ته نږدې له یوې غونډۍ بوټي کول چې د ماین چاودنې ژوند په بل مخ کړ. د ورځپاڼې په لیکنه نورزیه او کورنۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ماتېدو وروسته خپل کلی ته ستانه شول، خو د داعش لخوا کېنول شوي ماینونه لا هم ځای پاتې وو. نورزیا نیویارک ټایمز ته ویلي چې زه غونډۍ ته پورته شوی وم، ماین مې ونه لید او پښه مې پرې کېښوده. د ماین چاودنې د نورزیا دواړه پښې پرې کړې. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د یولس کلن شوکت یو لاس هم د ماین په چاودنه کې پرې شوی. شوکت له هغو چاودېدونکو موادو سره تماس نیولی و چې له لرې د یو مزي په واسطه کنټرول شوی وو. دا پیښه 2 کاله مخکې په کونړ کې شوې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له قطر او متحده عرب اماراتو سره یې دوی دفاعي معاملې تصویب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله متحد ایالاتونه به د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز ظرفیتونه زیات کړي او متحده عرب اماراتو ته به له هوا څخه هوا ویشتونکي توغندي ورکړي. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د قطر د هوایي ځواک د عملیاتي مرکز د ارتقا په اړه د دغه هیواد له غوښتنې سره موافقه وکړه. قطر له خپلو عرب ګاونډیو هیوادونو سره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې ستونزې لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د سیمې له هیوادونو سره د قطر اړیکې په دې خرابې شوې چې دا هیوادونه ادعا کوي قطر د سختدریزو ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې پالي. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ خلیجی هیوادونه پر قطر ډیپلوماټیک او اقتصادي بندیزونه پای ته ورسوي. متحده ایالاتونه په قطر کې ستره هوایی اډه لري. د فرانس پریس خبري آژانس تر راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د قطر لپاره یو پلان تصویب کړ چې پر اساس به امریکا د قطر د هوایی ځواک د عملیاتي مرکز پر لوجستیکی ظرفیتونو او د ټکنالوژۍ پر ارتقا یو سلو ونیوي میلیون ډالر ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو دوست هیواد د امنیت له شکېدو سره مرسته د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سره مرسته کولی شي. له قطر سره امریکا دا موافقه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد هڅه کوي د عربي شاهي اماراتونو ترمنځ خپل منځي اختلافات پای ته ورسیږي او په عین حال کې دا هیوادونه د ایران پر ضد په خپل منځ کې ګډه جبهه جوړه کړي.
درې دقیقې وروسته له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د معاملې د تصویب بیان خپور کړ، دغه وزارت پر متحده عربي اماراتو له هوا څخه هوا ویشتونکو توغندو د 270 میلیون ډالری معاملې د تصویب کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اماراتو په اړه هم ورته ژبه کارولې، دا هیواد خپل دوست او د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یوازینۍ ځکنۍ سرحدي لاره بنده کړه. دوی دغه راز پر خپلو هوایي قلمرونو باندې د قطري الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. قطر دا تورونه ردوي چې ګنې د سختریزو اسلامي ډلو ملاتړ کوي، خو د خلیج د سیمې عربي هیوادونه په دې خوابري دي چې قطر په خپله خاوره کې الجزیره شبکه لري او له ایران سره تودې اړیکې پالي.
راځي د جوګیانو د وضعیت په اړه ځانونه خبره کړو. حتی نارینه هم د ژوند له ستونزو ژاړي. له افغان حکومت شکایت داده چې د دوی د ژوند د پرمختګ لپاره یې څه نه دي کړي. ملالۍ بشیر راپور لري.
د مزار شریف شار په یوه څنډه کې یوه هیره سوې ډله ژوند کوي. د جوګیانو ټول شتمني د دوی په وینا د خټو کورونه دي، ځکه یې کرایه کړي. مولا ورال په مزار شریف کې د جوګیانو استازي دي.
پر همدوم رمزه کا څلور کورنۍ دوه ویش کسان ژوند کوي، نه زایشته چې خوب وکړو نه هیڅ. له بې ځایه په خپل مرګ راځي یو ککړه وکړو کوچنیان مو څه ډول ژوند وکړي چیرته ولاړ شو.
دا سپینجری سړی وایي له دوی سره دوګونې چلند یې ډیر ځوروي.
موږ غواړو د نورو انسانانو غوندې ژوند وکړو، ځکه ولرو کوچنیان مو ښوونځي ته ولاړ شي او موږ په دولت کې دندې ولرو.
جوګیان د یولسمې پیړۍ په نیمایي کې افغانستان ته راغلل. حاجي رنګین جوګي سندرغاړی دی. هر کله چې د ژوند ناخوالې ورپه یادېږي ژاړي.
خدای ته ژړا او زارۍ کوم او وایم چې موږ هم لکه د نورو غوندې مځکې ولرو، سم ژوند وکړو، اولادونه مو ښوونځي ته ولېږو.
له دې ټولو ناهیلیو سره د رنګین غوندې جوګیان روښانه راتلونکی په موسیقي او سندرو کې لټوي. د افغانستان په اساسي قانون کې جوګیان په صراحت د افغانانو په توګه په رسمیت نه دي پیژندل سوي. له همدې کبله دوی په اسانۍ سره نسي کولای تذکرې ترلاسه کړي. د دې سند لرل د هر ډول اداري پروسې او مځکې پیرلو لپاره مهم دی. د نفوس د احوالو د ثبت رئیس همایون محتاط دې ډلې ته بې پامي تاییدوي.
دا خلک په تیرو لسیزو کې له پامه غورځول شوي، هیچا د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام نه دی کړی. فکر کوم زموږ مسؤلیت دی چې یوه قانوني پروسه پیل کړو څو دوی د افغان قومونو له برخې وګڼل شي.
د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې افغان چارواکي د افغانستان د جوګیانو شمیر له 30 څخه تر 150 پورې اټکل کوي چې تر ډیره د دې هیواد په شمال کې ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد اکرم د زابل ولایت د شاسفاد ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چام پراتی نو موږ وای چې دغه ته مکتب ته ډیر ضرورت لرو. بیا دا پیغام خپروم چې مست یو مکتب راجو کی مستر حکومت وادي کړی دی مکتب وای در جوړو خو ورو سره راجو کړی نه دی. نو د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا هیله ده چې دا پیغام خامخا خپور کی. والسلام.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلاس خاطر سره په تماس کې يم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. موږ درې کال کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو موږ ته منځ کې نه راکړل چې ابتدا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبت راکړې نمرې مونږ پیسې داخل کړې دي اویز بانک منځکه امرا تحت کشي کړه چې نه امرا کواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ غوړي واپس خوخي تا خوخي ولسوالۍ ته مونږ غوړي بیا مونږ لا اوس دې کرانه نو چې در کرازو را خوشین کی مونږ درې سو روپۍ دی اړ کو هغه جاړې مونږ کشي مزدور را سره تللې دی هغه روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوه شپږ سو ران لاړې دي. بیا مونږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه راغلي دا نمبر باندې دي چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي
پاکستان د در بلار شو بل مل تلار شو موږ ته نور لا ناراضي مال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي. وسلام.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شو حکومت غلی کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. وی ویل د ښځو له ګډون پرته اصلاحات او پرمختګ ممکن نه دي. د افغانستان پوځي قمندانانو او جګپوړو مسؤلانو د نصرت ونوي پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دغه عملیات په روان پسرلي کې پیل سي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس د سیمې د استخباراتو لخوا وژل شوی دی. د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل سو. د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي لپاره درېیمه مسابقه هم وبایلله. پرون د افغانستان او هانګ کانګ لوبډلې مخامخ سوې. په دې توګه نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د وتلو چانس ختم سو. د ایران په پلازمینه تهران کې یو شمېر ښځې چې غوښتلې پرون د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راغونډې سي ونیول سوې. د روسیې د پارلمان یو نفوذ لرونکي غړي چې د څو ژورنالیستانو په جنسي ځورونې تورن دی د بخښنې غوښتنه وکړه. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندان خبرداری ورکړ چې د بالکان سیمې پر خلکو د روسیې پټ او ښکاره فشار په زیاتېدو دی. او میلوش زیمان پرون پنجشنبه د دویمې دورې لپاره د چک جمهوریت د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه او له دې فرصته په استفادې د رسنیو د انحصار د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. تاسې ازادي راډیو ته واژیست. د خوست ځینې ښځینه فعالانو د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کلیوالي ښځو او نجونو کار او تعلیم ته پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
په خوست کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې او د ولایتي شورا غړي وایي چې تر اوسه هم د پوهنې او روغتیا پرته په نورو رسمي ادارو کې د ښځو ونډه لږه ده او په ځانګړي ډول د اطرافو او کلیوالو سیمو ښځې له زده کړو، کار او کسب محرومې پاتې شوې دي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. په خوست کې د ښځو د یو ټولنیز بنسټ مشرې نادبیبي عمري وویل چې
دغه تڼۍ ولسوالۍ کې لکه کوچان شول، بندخیل شول، مشاویتی ای نارکایویتی ای دی گربز طرف ته لری پرتی سیمی دی پولیس ولای کی چې غته من خزو داس کومک نه دی رسیدلای پرجې الته نه دی لړی شوی داس مساخیل دی کلندر دی چې لری لری زیونه دی چې باید پدې کې من خویان دته په دې کونډه ته دی غته نه په نمبر کې حق ورکړی شوی دی چې دی سرپنا دی لپاره نمبر ورکی ی نه په پرجوت دی طرفه داس توجه ورته شوی دی.
د خوځ د خزو چار رئیس ملالای ولی هم د خزو د نړیوال ورځ په ویار جوړی شوی غونډه ته په خپل خبرو کې لډونارانو ما سوغختل چې تر دې وروسته دی د مرکز پر ځای د ولسوالیو او اطرافي سیمو اړمنو خنځوته پروژې پلي کی.
مرکز کې خوینده کول چې دولتي اداراتو ته لاره پیدا کړي د کار کولو زمينه ورته مساعده ده، مګر متاسفانه په ولسوالۍ کې د کار کولو زمينه نه درته مساعده. خوینده بیچارهګانې په زراعتي برخه کې باید د پروژې منځوري سي، د مالداري په برخه کې او نور د زراعت په برخه کې د پروژې منځوري سي تر څو هغه به بازار ته کوند او بیچاره خوینده زمنګ په خو دريږي او په خپل مټ استواري سي.
د خوځ د ولایتي شورا استاد زهره جلال په دولتي ادارو کې د خزو پروندې خبري کوي او زیاتوي چې د روغتي او پوهنې له سکتور پرته په نورو ادارو کې د خزو ونډه پیکاو کم رنګ ده.
دا غزای کې باید د خزینه او د لپاره ځانګړي مدیریتونه، ځانګړي بستونه او ځانګړي ځایونه ورته برابر شي تر څو دوی هم ډیر په پراخه توګه ګډون وکړي او خپل خويند د لپاره د خدمت جوګو.
مدني فعال عابده سروري وایي چې خزي په حکومتوالۍ سوري ثبات او د ژوند په نورو برخو کې خوند اخیستای شي.
خزي په حکومت درای کې مهمه دي، خزي په سولا ثبات کې مهمه دي. خزو ته باید پوره پوره وند په هر څه کې ورکړل شي او د سړینا کوم کموالای نه لري صرف کموالای په دې کې دی چې هغه په کور کې نه سداو نارینه دي باندې ګرځي. ورونه لا مغوښتنه دا غو چې د خپل خويند لونی تعلیم ته وهڅوي، په خیلم سمبال شو نه هغه خپل کورنۍ سمبالیږي او د هغې په نتیجه کې هغه ټولنه سمبالیږي او بل اخره اټول هیواد ته ګټه رسېږي.
په خوست کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي هم خبرې وکړې او ویل چې حکومت د ښځو لپاره د کار او زده کړو د سالم چاپیریال د برابرولو دنده لري او دوی په دې برخه کې تر یوه بریده هڅې او کوښښونه کړي دي. خوست والی له خلکو هم وغوښتل چې د دې ټولنې دیني او کلتوري ارزښتونو ته په پام د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه ونیسي او د ښځو د هوسا ژوند لپاره د خپلې مادي او معنوي هڅې نه سپموي.
د ښځو نړیواله ورځ په هلمند کې هم لمانځل شوې ده. په دغه ولایت کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت ښځو په یوه غونډه کې پر حکومت تور پورې کړ چې د دندو ترڅنګ په هغو پروژو کې ورسره ناانصافي کوي چې د ښځو په برخه کې ورکول کیږي. الیاس دای او نور تفصیل.
د ولایت د مقام د غونډو په تالار کې ساج کال د ښځو شمیر تر بل هر وخت ډیر دی. په شنو تورو او سپینو چادرو کې د راغلو ښځو سره ماشومان هم ورسره دي. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر حکومت لدی عمل چې د ښځو حقوقو ته پوره پاملرنه نه ده کړې، مساوات او جنډر نه دی مراد کړی او یا خپل د ښځو په منځ کې د پروژو امتیازات په برخه کې توپیري چلند کوي ډېرې نیوکې وسوې.
ولې چې پر ما باندې دغه څه ظلمونه تیر شوي دي، دغه څه زولانې مې ماتې کړې دي، دغه څه خواري مې لیدلې دي. اوس د محترمو اجي والے صاحب څخه او محترم بشري حقوق څخه غواړم چې د ګردو حقوقونه په عدالت توګه ورته ورکړي.
دا وایي ټولو ته معلومه ده چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. حتی په ځینو ادارو او ریاستونو کې ښځې اصلا نسته. مثلا د معرف د ریاست په مقام کې، د لوړو زده کړو په برخه کې او همداشان د هلمند په عمومي ریاست کې، دغه ډول په نظامي ادارو کې او یا په ټولو هغه نظامي او ملکي ادارو کې ښځې نسته چې په هلمند کې کار کوي. د مارچ د اتمی په مناسبت په لشکرګاه کې دغه جوړې شوی غونډې ته د نورو کلونو په خلاف د ګریش نادالی او ناوی ولسوالۍ څخه هم ګڼې ښځې راغلې وې. د ولسوالۍ څخه راغلو ښځو د روغتیايي خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت وکړ او په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه، خو یو شمېر نورو ښځو بیا په خاص ډول د لشکرګاه او ګریش ولسوالیو ښځې نه ښوونکو چې څو میاشتې ماشونه نه واخیستي له والي او نورو مسؤلینو نه د وضاحت غوښتنه وکړه.
زما خاوند مریض دی، کار نسی کولی، ځوان زوی د ګټې نه لرم، نو آیا چې یو معلم په ماش باندې ګزاره کوي او هغه ماش 15 میاشتې نه ورته رسیږي، نو دا به د یو معلم ګزاره سره کوي او دا ژوند مې سره کوي.
زه خپله حبیبه ترین د ګریش د ولسوالۍ د لوی حبیب مدیره یم. څلور میاشتې کېږي چې زموږ استادانو ته معاش نه دی ورکول شوی. ولې چې لک لري موږ په دې لک باندې نه پوهېږو چې ولې نه ورکوي زموږ معاشونه. اته داسې استادان دي چې بیچارهګان په دغه معاش باندې ګزاره کوي، یعنی هر ورځ داسې استاد نه وي چې په اداره کې رانسي او ماته ونه ژاړي.
هلمند چې کلونه نه امنه پاته سوی دی، د ګریش ولسوالۍ پرته په نورو ولسوالیو کې د نجونو دپاره ښوونځي نه لري او اکثره کورنیو کې نجونې د فامیلي، کلتوري او مذهبي عواملو په خاطر ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. یوه بله مسله په کورنیو کې د نارینهوو او یا خپل د ښځو لخوا د ښځو شکنجه کول دي چې ډېرې د دغه شکنجه سوو ښځو هغې نسي کولی ان هغو مسؤلینو او ادارو ته خپل شکایت ورسوي چې په دې برخه کې کار کوي. د هلمند د ښځو چارو رئیس جمیله نیازی وای پروان مریض کال کې چې لا هم څو ورځې پاتې دي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ونه وي کې زی ورغلي دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري.
موږ تر اوسه پورې په خپل ریاست کې اووه نوي قضیې لرو چې هغه په مختلفو برخو کې دي، د طلاق اخیستل، وال ټکول، د کوره څخه وتل، په بادو کې ورکول، اجباري واده، په لوړ ولور باندې د یو معصوم نجلۍ ورکول، چې دا ټول سبب د دې سوي دي چې دغه ښځې د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي. او اووه نوي قضیې چې تر ټولو کلونو موږ ته ډېرې قضیې دي، سږ کال ډېرې خوشنطونه
سره شدي مواجه سوي دي. دا په داسې حال کې چې تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي و اتیا شکایتونه او قضیې ثبت سوي وي. د هلمند والی حیات الله حیات پر د سونو کو پاره چې په ادارو کې جنډر نه دی مراد شوی او د نارینه او ښځینه ترمنځ توپیر چلند کیږي وویل، که ښځینه غواړي په ادارو کې کار وکړي حاضر دی د نارینه په نسبت په کم نمرو هغوی بریالی کړي. د زیاته کړه په خوا تر دې د ښځو په برخه کې ټول پروژې او پلانونه لنډمهاله و چې تر دې وروسته به هغسې نه وي.
دا د کانکور په ډول امتحان اخیستل کیږي او نتیجه یې راوځي. ټول موضوع د تاسې قلم پورې ده چې څومره مو په قلم کې زور ده همغسې کیږي انشاءالله. ولې زه هغه صلاحیت چې د من ده دلته هغې بستو کې زه درته اطمینان درکوم چې حتی تاسې سره موږ کومک کوو. پنځه نمرې، لس نمرې، دوه نمرې، درې نمرې که د تاسې د یو نارینه نه کمې وي تاسې ته موږ برتري درکوو. دا یو. دوهم د دې اطمینان درکوم چې د موږ ادارې د تاسې خپلې ادارې دي. په دې ادارو کې د تاسې ابرو عزت خوندي ده او په هر هغه ځای کې چې جزترین حرکت موږ ولیدو چې خدای نه خواسته د موږ خور خدای نه خواسته حانت شوی یا د هغو بې عزتي شوی ده موږ د هغې سره جدي چلند کوو.
ویل کېږي د روغتیا او معرف ریاستونو پرته په اکثرو ادارو کې د ښځو حضور په نشت حساب دی، اما په دې برخه کې پر ښځو هم نیوکې کېږي چې یا نه غواړي په لوړو او عادي بشتونو کې کار وکړي او یا یې ظرفیتونه نه ایجابوي چې په هغو کې مقرره شي. د ښځو نړیواله ورځ یاد مارچ اتمه چې په نړۍ کې هر کال پس له 1912 میلادي کال راهیسې د اکتوبر د انقلاب وروسته لمانځل کیږي یوه نړیواله ورځ او د بشري ټولنې په تاریخ کې خپل ځانګړی ځای لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په اوزګان ولایت کې ځینو ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې هغه ښځې چې په ټیټ ولور واده سوي وي خاوند ورسره بد چلند کوي. دغه ښځو د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په دې اړه څرګندونې کړې دي. شریف الله شرافت ورباندې راپور جوړ کړی دی.
په دغه ولایت کې یو شمیر میرمنو د پنج شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوزګان ولایت کې یو شمیر هغه میرمنې چې په کم ولور واده شوي وي خاوند او د خاوند کورنۍ ورته په بده سترګه ګوري. دوی وایي دغه ډول چلند اوس زیات شمیر میرمنې په رواني ناروغۍ اخته کړي او په خورا بد وضعیت کې قرار لري. اوس دغه میرمنو له خلکو غوښتنه وکړه چې خپلې لوڼې او یا هم خپلې خویندې دي چا ته په کم ولور او یا هم مفتي نه ورکوي.
کوم شخص چې خپله لور یا خور په ارزانه ورور سره ورکړي لومړنۍ خبرې پسې کې وایي دا اتمن کومه مشکل په کښې کې دي چې ارزانه یې ورکړله.
یو خپله زموږ نږدې همسایه ده هغه مفتې ورته ورکړې ده خو اوس په هغه کور کې هغې ته بېخي عزت نه ورکول کېږي. کله ورته وایي چې بله در باندې کوم، کله ورته وایي څنګه او څنګه خاوند یې نه یې په کابل کې په نورو ځایو کې ناستي میخه داسې ده لکه هغه کور ته چې یو مزدور راوستلی. کله وایي بېرته طلاقوم پرېږدم یې ځکه مفتې ورته ورکړې ده یو غریب سړی لور ده.
یادو میرمنو دغه را زیاته کړه چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی څو چنده زیات سوی. دی دولت ته خواص کوي چې حقوق دی ورکړي او د زور او ظلم څخه دی وژغوري.
خوندي امریکایي علالیږي شیدانیږي خو دونه دولتي چارواکي نسنه دونه څوک ساتي دا ولي مناسب
شزې نسی کولی چې پانتون ته ولاړ سي ځکه دلته دغسې دود او رواجونه دي.
په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید هم مني چې دغلته د ښځو حقوق نه دي ورکول سوي.
د ښځو د حقوقو څخه په دفاع کوو. کوم حقوق چې اسلام و ښځو ته ورکړي دي موږ قانون اساسي و ښځو ته ورکړي دي دغه څخه به انشاءالله دا بیا منه کوو تاسو ته وعده کوو ورکوو انشاءالله چې دغه څخه به په کلکه دفاع کوو.
د مارچ اتمه چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نامه یاده سوې او هدف یې دا دی چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي په اوزګان ولایت کې هم ولمانځل سوه.
د خپرونې به پاتې شېبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. د ماشومانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره چې د یونیسف ادارې په مرسته خپرېږي او د کورنیو خاص پروګرام کور کلی.
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو د پوهنې د وزارت په وینا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځي څخه پاتې دي چې په دې شمیر کې 50% انجونې دي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو رئیس تورپیکۍ مومنده. په پیل کې برته وایي چې څه د دې سبب شوي چې په دې شمیر ماشومان له ښوونځي څخه پاتې شي.
د دې اساسي علت خو په دې کې ده چې یو خو دغه نجونې په هغه لرو ولایتو کې دي. د ټول نه هغه مهم عامل دا دی چې د ښوونځیو نشتون دی هلته. لریوالی د ښوونځی دی یو څه فرهنګي ستونزې هم شته دي. مهاجرتونه دي په دې اخره کې زیات کورنۍ مهاجره کېږي. مثلا په خپله په کور کې دا د نجونو تعلیم ته هغه ارزښت چې لکه هلکان ته چې ورکوي نه ورکوي. زیاتره مثلا مور پلار دا نه غواړي چې هره لورې مثلا مکتب ته لاړ شي. یعنې دون تلاش ورته نه کوي دون زمینه ورته نه مساعد دی باوجود دی. یعنی هم یو څه خپله د معارف ستونزې دي چې معارف سیستم کې یو څه ستونزې یو څه خپله د کورنۍ او د چاپېریال د محیط او هغه فرهنګ او هغه مسایل پرې تاثیر کوي. نو ځکه زیاتره نجونې د مکتب نه لرې پاتې دي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي کړي انجونې له مکتب نه پاتې سي دا څومره منفي اثرات په خپله د انجونو کې او ته کورنۍ ته بیا ټولنې ته درلودلی سي؟
طبعا د دې اغیزه ډېر یعنې ډېر اغیزناک دي د انجونو په وده کې، په تعلیم کې، په اقتصاد کې، د کورنۍ په حتی د تاوتریخوالي په ریټ او په درجه کې دا ډېر زیات غټ رقم دی. د دې په خاطر زیاتره کوشش د وزارت معرف دا دی د انجونو تعلیم او ریاست پلانونه او پروګرامونه ورته جوړ کړي چې د دې شمېرې نه کمه شي. اوس هم خوشبختانه چې دا فعالیتونه په لارو لیدلي دي. د ټول نه لومړی اول خو باید دا احصایه معلومه شي چې په قصتې دا د جونې یا هلکان څوک چې ماشومان دي چې د مکتب نه لرې پاتې دي په کومو ولسوالیو کې دي، په کوم تعداد دي او په کومو دلیلونو دي. دې ته باید برنامې جوړې شي چې د دې د حل لارې کومې دي، کوم خواته. نو دې په خاطر یوه قوي ستراتیژي یعنې ورته پکار ده او پالیسي ورته پکار ده چې وزارت په سطح پالیسي دا جوړه شي چې په دې پالیسي هم کار روان دی. په دې پالیسي کې مختلفې برخې په نظر کې نیول شوي دي چې د کومو لارو نه یعنې مختلفې لارې دي چې هغه هر لار چې وشو کولای چې د نجونو مکتب ته شامل کړو یا تعلیم ورته لاسرسی پیدا کړي. د دې جملې نه یو د کلیوالي ښوونځیو جوړول دي چې په هر کلي کې په نږدې سو کې چې دولتي مکتب لري کلیوال ښوونځي جوړ شي چې هغه د علاقې په شکل د دولتي مکتب پسته د کلستر کېږي، د سره یو ځای کېږي. په څنګ کې ایل پی یا د تعلیمات تصدیق چې توی چټک زده کړې دا ډېر زیات رول لري ځکه زیاتره نجونې چې د مکتب په عمر نه دي توانېدلي چې مکتب ته لاړ شي. سنه له غټ شوی لس کلونو نه پورته شوي دي نو هغه بیا په تصدیق زده کړو کې نیول کېږي چې هغه تعلیمي کال کې دوه صنفه دی ارتقا کوي، مثلا اول دویم په یو کال کې درېم. د دې په خاطر چې د سن غټ دی، عمر ډېر دی، د نورو ماشومانو غوندې په صنف کې نشي کېناستی، یا مثلا شرمېږي وایي چې مونږ غټ یو. د دې په خاطر چې دی زر تعلیم ته هغه اووم اتم د ثانوي دورې ته برابر شي نو ابتدایي دوره دی یو کال کې دوه صنفه ارتقا کوي نو بالاخره په اووم اتم کې بیا د مکتب سره نور لکه رسمي تعلیمات عمومي کې نور ښوونځیو کې بیا شوراګانې جوړ شوي چې دا ایم آی ټي شکل لري او درته مثلا کورنۍ سره تماس نیسي یا مثلا د کلي مشرانو سره ملایمو مودیو سره چې دی ته د آگاهي ورکړي پوهه ترلاسه کړي چې د تعلیم په ارزښت پوه شي چې تعلیم څه ارزښت لري. په څنګ کې بعضې نور امکانات هم شته چې مثلا باید مکتبونه ښوونځي جوړ شي په هر منطقه کې ښځینه ښوونکي ورته استخدام شي.
تر ټولو مهمه مسله د کورنۍ ممانعت ده چې دوی نه غواړي خپلې انجونې پرېږدي چې درس ووایي. تاسو په نظر څه ډول کولای شو چې کورنۍ ته قناعت ورکړو تر څو د انجونې پرېږدي چې زده کړه وکړي؟
که چېرته د انجونو زده کړې ښې نتیجې ښې پایلې ولري، دوی په دې باورمن شي چې مونږ انجونو چې درس ویلی مثلا په راتلونکي کې یو ښه ښوونکی، یو ښه ډاکتره، یو ښه انجینیر، یا یو ښه د یو شغل او د یو پیشې خاوند کېږي، دا هم یو فاکتور دی. او بل دا چې مکتب لنډ وي، اسانتیاوې ورته ولري، انجونه لاړې شي، یو مسون او سیف ځای وي، مثلا دیوالو احاطه او اوبه او هر امکانات یې هم یو تشویقي بڼه ده. کورنۍ خوشحالېږي چې زموږ انجونه مسونه دي چې ښوونځي ته ځي. په څنګ کې که مثلا ښځینه ښوونکي ولري هم دی وایي چې زه خو دا بهتره ګڼم چې د ښځو د خوا ورته تدریس وشي او مسلکي معلمین ولري. ولسوالیو کې په بعض ځایونو کې مثلا مکتبونه شته دي، ظرفیت د مکتبونو ټیټ دی، کورنۍ نه غواړي وایي زه دونه هغه ارزښت نه ورکوي، وایي زه چیزی هم در شینه یادوي کنه. که چېرته په مکتب کې قیودات وي، مثلا هغه سیستم جوړ وي، کیفیت د تعلیم ښه وي او نتیجه یې ښایي ښه پایلې ولري، ټول خلک خوشحاله کېږي چې خپل مثلا اولاد مکتب ته ولېږي.
تاسو ویل چې په لرو پرتو سیمو کې په ځینو ښوونځیو کې هغه د درس سویه ډېره ټیټه ده، کورنۍ خپل بچی نه ورلیږي، وایي چې هلته به څه زده کا. تاسو چې د معارف په وزارت کې کار کوئ څه فکر کوئ؟ آیا دا د معارف وزارت مسؤلیت نه ده چې هغه درس په سویه برابر کړي چې د خلکو د قناعت وړ وي؟
خوشبختانه سږ کال په ستراتیژي جوړه شوې ده، پلان د ستراتیژیک نوې شو، یو دفتر دی چې متوازن لاسرسی پدې چې د کلی او د ښار او د ترمنځ دغه تفاوت او دغه کم شي کیفیت له هدا او بل ښه کیفیت باندې خدمت راشي ښوونځیو ته. که چېرته دغه ستراتیژي عملي شي فکر کوم دا مشکل به حل شي. اوس خود داسې زشته را زده کړې زیات معلمین په مرکز کې تا کم پتی نو چې ولر ورسوالۍ ته څوک حاضر نه یا معلم نه یا هغه په لیول چې په مرکز کې لسانس معلم نه موږ ته په څوار لسم په دوه لسم پاس معلم باندې اکتفا کوو. نو تا باندې منو چې ظرفیت به ټیټ وي. نن هم دغه ورکشاپ ته دی چې راتلونکي کې موږ کتاب څنګه خکو، مواد خکو، کتاب خکو، د پروسې د معلم ظرفیت لوړ شي.
کومه خبرې شته چې وکړلې؟ امدا عام خلک هم امدا وایي چې باید مسلکي ښوونکي ووسی، کتابونه ووسی، او کومه اسانتیا چې یو ښوونځي ته ضرور دی باید وسی. دا عام خلک هم وایي. تاسو د مسؤلې په صفت دوی ته څه وایي؟
دوی ته دا وایم چې د معرف پروسه یعنی یو طرفه پروسه نه ده، د مشترکه پروسه ده. د کورنۍ او د خپل معرف وزارت باید اړیکې ډېرې سره لنډې وي. دغه مکتبونه باید کلی کې په هر ځای کې چې وي دا باید حمایه شي د خلکو لخوا، او حداقل د دې د امنیت لحاظه کومک ته ضرورت د خلکو د دې لحاظه چې د کورنۍ هم په مکتب کې په سیستم کې ته په مدیریت مکتب کې باید شامل وسي. خپل اولادونو سره مثلا په کورانه دندو کې په هغه امکاناتو کې چې برابرۍ باید مکتب سره همکار وسی او په مکتب باندې باید نظر ټول دي چې په مکتب کې مثلا څه تیریږي معلم غیر حاضر دی شاګرد غیر حاضر دی ولې علت څه دی یعنی وزارت معرف خپل یو سکتوري وزارت یو ډیر زیات پرسنل لري ډیر زیات چې ته لاسرسي نه کیږي لري ول سره ته نظارت وشي مکتب سیستم نه مسول غني خپل دی اولیا په توګه د کورانه دندو په توګه باندې مکتب ته ورشي وګوري چې علت غیر حاضر څه دی کله یو ورځ ورغله لو مکتب اداره مدیر دی ټول پیږي چې خلکو متپام دی مثلا خلکو وړي چې موږ نه پښتنه وکي یعنی موږ ته شاید سوال متوجي شي نو فکر کوم چې البته ازري هم ډیره کوي او له شاګردان هم ډیره خلزي نو زه هم چې یعنی دا ګټه پروسه ده یعنی یو څه کوشش باید کورنۍ هم سره وکي او په نه وزارت ته نو پرینده پدې سکه ګټ ګمونه سره وخلو چې تاسو ستونزې باندې برای پیدا کو د ستونزې منځ ته
ډیر مننه خیر سي قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د پوهنې په وزارت کې د اساسي او سنوي زده کړو د رئیس تورپیکي مومند خبرې واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه مې ومني حق کورنۍ چې خپل سرپرست یا ډوډۍ راوړون کې په ناڅاپي ډول لا سور کوي لکه مستونزو سره مخ کیږي
د چې هم وای د چې وای ما د کوم ځای وای ما زه دې زړه کې زور لښته چې ګرځم ګرځېدای نه شم
خدا سی کورنۍ همشته چې د سرپرست یا نفقه راوړون کې لمر ګروسته هم همت له لاس نه ورکوي او د ژوند د بقا لري چاري لټوي
ما خپل ژوند تقریبا 15 کال هم د دې ماشين په کومک باندې مخکې ته وړی دی په ډیر بد ورځو کې دا زما د لارې ملګری و
دې حق لګیګو په پپل کې داسې مور د زړه درد درته اوروي چې وایي د خاوند لمر ګروسته خپل بچو ته وچړوړی هم نشي برابرولې دا ستونزه په افغاني ټولنه کې نسبت نورو ته زیاته تر سترګو کیږي کچيري لداسې پیخو سره مخ کیګو څه ډول تدابیر ونیسو لدا ډول پیخو ګروسته یو کورنۍ پروانی او ټولنیز لحاظ څومره زیان ویني د دغه ستونزو د حل لارې چارې څه دي دا حق پوښتنې دي چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ځواب شي دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
قدر من دوستانو په وروسته پاتې او جنگ ځپلو هیوادونو کې د غربت او فقر کچه لوړوي او هغه کورنۍ چې سرپرستان په جګړو یا نورو پیښو کې وژل شوي وي له اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی اکثره وخت له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو اندېښنو سره مخ وي دا ځکه کله چې د کور سرپرست ژوندی وي نو دوی په راتلونکي کې د کورنۍ د مسولیت په اړه فکر نه کوي خو کله چې په ناڅاپي ډول د کورنۍ د مشر نه موجودیت سره مخ شي ذهن اندې ته چمتو نه وي چې کار وکړي نو هم دا لامل دی چې لستونزو سره مخ کیږي د کابل ښار څخه د قرغې په خوځو هلته په لاره کې یو شمیر خیمې او خټین کورونه تر سترګو کیږي دلته ځینې بې سرپرسته کورنۍ له خپلو ماشومانو سره د خدای لې ته ناست دي 15 کلنه جمیله چې فقر لاچاري او غربت په څیره کې له ورایه ښکاري له یوې خوا د خوان مرګ له بلې خوا نیستۍ په زړه داغلي
څوګراته کالي غواړي څوګراته ډوډۍ غواړي د چی هم وایي د چی وایم د کوم ځای وایم زه دې زړه کې زور لښته چې ګرځم ګرځېدای نه شم یو راز څوک را سره کومک نه کوي نو له کومه څخه مزه بوبو دا شی راکه دا شی راکه دا شی راکه چې زیاتې د زور مې نه رسېږي په مرګ وهمه اوس مې سبا یې په الله باور وکړ چې داسې مې وکړلی ده دا کمیسونه ګوره زما په تن کې ټوټه ټوټه دي یو خوا ته چې جوړوم بل تکه تکه کېږي بل خوا ته چې جوړوم بل ټول عمر مې غم دی ورکېږه چې چا ته ال ویم در پوری خان دی چې نه ویم زړه کې زړه دي چې وینو
میرمن
میرمن مریم هاشمی داسې ښځه ده چې د ژوند ډېرې ترخې تیرې کړې. نوموړی داسې وخت کې کونډه شوې چې په ځان یې د لسو افغانیو د ګټلو باور هم نه درلوده، خو وروسته د خپلو هلو ځالو په بنسټ د کورنۍ سرپرستي واخیسته. هغه له 15-40 کلونو را په دې خوا خیاطي کوي. کله چې موږ د مریم د کالیو ګنډلو کوټې ته ورغلو، په دیوالونو کې له افغاني کوچني کالیو سره په ځینو نورو ولایتو پورې اړوند کالي هم ځړېدلي وو. په کوټه کې څلور د کالیو ګنډلو ماشینونه د میز پر سر ایښي وو. اغلی مریم اوس شاګردان لري. د مریم له مړاوې څېرې، سپینو ویښتانو او ګونځ تندي له ورایه ښکارېدل چې د ژوند ناخوالو ډېره ځورولې. په پیل کې موږ له هغې څخه د اقتصادي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. د خبرو له پایله بیا تر پایه یې په سترګو کې اوښکې ډنډ او په خوله او سلای وو.
د کور کرایه بنو، مصرف د کور بنو، اولادونه مې مریض شو، دوا پیسې بنو. زما اولادونه زمونه وی قالین په فکر ولا او راکای زوی مې ډېر مریض شو، ډېر په مشکلاتو مې د دوی د تداوی پیسې پیدا کړې. تاسو چې دوی لکس لوی شو، زما سره ډېر زوړیږي. هغه وخت چې زما اولادونه ډېر په مشکل ډېر وړکی وړکی دوی قالین کولې او ما خیاطي کوله. څلور ساعته کې به څلور ساعته خوب کوله، شل ساعته ما کار کوله. توشا کې مې ګنډلې، بړستنې مې ګنډلې. او زه شدید د دې نه ران جوړم. زما مشر زوی د لسم صنف نه درس ویلی و نه سنور، همداسې بې سواد راته پاتې سو. لسم کې اوس عمر په تېر دی، اوس ویلی م نشي، حوصله نه لري. زما داسې افسو وجه باید زما زمن ډاکتران شي.
هر کار چې په دردمند زړه ترسره سي، د انسان زړه وهي، بنده ستړی کړي. مریم نه مو پوښتلی چې کار یې زړه نه دی وهلی.
خسته خو یم، ډېره ستړی یم، مګر بد مې ځکه تینې نه راځي. په ډېرې بدو ورځو کې دا زما د لارې ملګری و، نو ځکه مې بد تینې نه راځي. په مهاجرت کې، په مسافرۍ کې، په ماشومتوب کې، په ځوانۍ کې، په زړښت کې، یعنی ټول عمر دا زما ملګری دی. ما خپل ژوند تقریبا 15 کاله همدې ماشین په کومک باندې مخکې ته وړی دی.
دا یوازې مېرمنې نه دي چې په سخت وخت کې، په داسې حالت کې چې د کورنۍ د غړي مرګ ملامته کړي وي، ټول مشکلات په یوازې ځان ګالي. بلکې په نارینه وو کې هم داسې کسان شته چې د ګڼ کور خرڅ او پالنه ور په غاړه وي. د کابل اوسېدونکی محمد حضرت وایي چې له خپلې کورنۍ سره د درې ورونو بچي ورته پاتې دي. کله خو دومره په کار کې غرق شي چې ډوډۍ خوړلې هم هیر وي.
دلته څه کار کوو؟ بس بدامش باندې خپل گزاره کوو.
څومره معاش درکوي؟
معاش مې دلته یو 15,000 روپۍ ده.
بیا کور کراده خپل؟
نه، کور دی کرای ده.
کرا
ده؟ څوک را ورکوم؟
باقی نور بس کی نور لګښتو ته
فقط دونه دسی هغه گزاره کی.
پس انداز نه کیږي؟
پس انداز نه، پس انداز نه، خو قرضدار یو له زوریدال ته دسی کار روزګار دی نه یي. او چې کار روزګار دی روانه، بیا دومره مشکلات نشته.
تر اوسه په ځوان کې بیکار هم پاتې
وو؟ دسی کال یو نیم کال مې بیکاری تیر کړی ده. سی ډیر سر کې جګر خونه وو.
په ځینو کورنیو کې چې کله اقتصاد ضعیفېږي کنه، به د کور دی غړو ترمن جنجال هم ډیری، جنگ هم ډیری. خوشحالي په کور کې نه یي، بیا نو اخو ډبی. تاسو کور کې څنګه؟
بس کور کې خونه دغه مسائل دي. مثال دی الکانو تعلیم پاتاسو، دی لباس تنظیم نهسته، مشکله ډیرونه.
اوس دلته کار پیدا کړی کنه، دوه خلکو ته کار درک. څومره ژوند کې تغییر راغلی؟
ژوند کې ډیر تغییر راغلی.
مثلا څه رقم
مقصد مشکلات کوم هغه اوس ان شاء الله عمر رفسو.
کور کله کورنۍ او ته د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. دا خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنۍ خبرونو کې اوریدلی شئ.
د ټولنیزو چارو کارپو کمال الدین کاکړ بیا له دولتي مسولې درو غوړي چې بې سرپرسته کورنۍ ته د کار اسانتیاوي چمتو کړي. هغه بې سرپرسته کورنۍ ته مشوره ورکوي، وایي چې له پیښې تېښته نشته، په هر حالت کې باید خپل مورال او همت ونه بایلي. نوري خبرې په مرکه کې اورو.
دا خلک چې خصوصا څوک په داسې حالاتو کې یا په جنگ کې یا په دې انتحار کې خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، دوی خپل طبي رواني حالت ډېر له لاسه ورکوي. تر ډېر وخت پورې په یو رواني تکلیف باندې اخته وي. اکثره داسې کورونه چې یو کس په کور کې کارګر وي یا کارکوونکی، یا خپله نفقه راوړي، بیا خصوصا چې هغه کس په داسې یو فاجعه کې له منځه ځي، نو دا کورنۍ په داسې یو غم ټغر باندې کېني چې له یوې خوا یې فقر فشار ونیسی له بلی خوای غم ونیسی دا دوړه ډیر سخت دي تر څو په انسان باندې تیریږي
دغه حالت کې څه کول پکار دي کورنۍ ته چې کله دوی خپل مشر له لاسه ورکړي او بل څوک نه دوی ته یو څه وګټي کور ته راوړي دوی څه وکړي
دا مسؤلیت د هغه کسانو ده چې خصوصا په دولتي سطح باندې دي اول خو باید د دې کوشش وشي چې داسې یو عمل منځته رانه شي بیا هم دا یو د دې جامع حقیقت ده چې دا کار دلته کېږي انسانان وژل کېږي نو دوی باید داسې یو پالیسي یا ستراتیژي ولري تر څو دغه کورنۍ چې خپل کسان له لاسه ورکوي دوی ته داسې د کار زمینه برابره شي یا هر اقل داسې یو سبسایډي ولري چې هغو کورنیو ته یو د معاش په طریقه باندې یو څه ورکړل شي دولت پوره همکار وشي د فامیلونو سره تر څو وکړي چې خپل مشکلات رفع کړي
په خپل کورنۍ څه باید وکړي
کورنۍ چې داسې یو واقع سره مخ کېږي اول خو باید هغوی خپل مورال له لاسه ورنه کړي دوی کولی شي خپل همت باندې مخې ته ولاړ شي او کولی شي ډېر څه لاسته راوړي داسې ټول وخت دوی هغه خپل غم وژړوي دوی کولی شي چې خپل کور کې البته له خپلو دوستانو سره مشوره وکړي ډېرې داسې کورنۍ دي چې هغوی ګرچې اوس په بازار کې یو رقم ماشینونه راوتلي دي دې لپاره چې په هغو کې هګۍ ښودل کېږي او له هغه نه دا واړه چوچڼې راوځي بیا له هغه نه وروسته غټۍ پالي بیا هغه خرڅوي اما بعضې داسې کورنۍ دي چې هغوی په کور کې لکه هغه سنتي شکل باندې چرګان ساتي او هغه هګۍ خرڅوي نو په هغه باندې هم دوی خپل مشکلات رفع کوي مګر څنګه چې هغه اساسي شکل باندې دوی مشکلات هغه نه رفع کېږي هغوی کوشش کوي په بازار کې کار وکړي
تاسو چې د اقتصاد په برخه کې معلومات لرئ دغه کورنۍ چې واقعا په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي د خپل ژوند سره کوم تنظیم کا چې له اقتصادي اړخه لږ زر دي دوی آرام شي
داسې ده چې د اقتصادي اړخه خو دوی اول کولی شي د خپل کورنۍ برنامه داسې تنظیم کړي چې اول هغه د دوی کوم عاید دي د عاید مطابق باندې دوی خپل مصارف مخې ته بوسي دوهم دا ده چې دوی بدون له دې نه چې خپل کور کې یو کار تنظیم نه کړي یا بیرون نشي کولی که بیرون کولی شي یا داخل کې له هغه نه بغیر دا دوی لاره داسې دوی کولی شي ځان ته لاره جوړه کړي
درمنو دوستانو دا و د کور کلی اوسنۍ خبرونه تر بیا خې چاري